بجې شو ازادي رادیو اوري د دې خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لند خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دارو خانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلارې دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه ولا میرمن اميري بیگا په خپل ایکس باندې یا خپل ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتی اړتیا مخې ته کېږي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او طالبان سره اړیکې تر هغه عادي نکړي تر څو چې دوی د بشري حقوقو په چلن کې جدي خوالی نه وي راوستي تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه په ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونیسي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبه په ورځ ویل چې ریچارډ بنت ای افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړه ځکه کړې چې د خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یو کوچنی موضوع غټوله خو ریچارډ بنت چې د 2023 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکي ټاکل شوې طالبانو د دغه بندیز په وړاندې خبرګون کې ویلي چې د په دوامدار توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یو شفاف ښکیلتیا هڅه کړې د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د خوال لپاره مشخص عملی سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړې دي ملګر ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی د نژادي تبعیض د لمنځوړلو په اړه د ملګر ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپل چړنو پایلې خبرې کړې د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلې دي پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ د نژادي تبعیض د لمنځوړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او وړ استفادې له خطرونو بچ پاتې شي ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په استلو نیوکه کړې و چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلې دي کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو د کاناډا د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې دغو افغان کډوالو ته د سرپنا پیسې بندې کړې دي د ادارې ویلي چې دا یو موقتي کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپنا ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین له خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن د اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوی بسته هم اعلان کړ په دې نوی بسته کې د هوایي مدافع توغندي د ډرون ضد تجهیزات د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته 125 میلیون ډالر ارزښت لري بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات متحدین او شریکان به په هر لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي د افغانستان د کرکټ د شپږیزه لیگ پایلو بنند باندې امیر خماران او عوامو نهنګانو ټیمونو ترمنز تر سره کېږي دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي د باندې امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او سره نوین الحق کریم جنت ننګیالی خروټی صدیق پاچا او ځین نور لوبغاړي ملګری دي د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا 3 ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی خبرونه مو لازادي رډو اوریدل راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر هیبت الله اخندزاده له لورې توشه کړی او خپور کړ. دا قانون تر ډېره د بیان ازادۍ، د ښځو حقونه او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي، او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د دغه قانون په تطبیق کې بېساري صلاحیتونه ورکوي. نور جزئیات به له صفي الله ستانکزي واورو.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی، د آسیا د برخې مسؤلې بیل یې ویلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل دروند ګزار دی، چېرته چې طالبانو تیر درې کاله خبريالان او بشرپاله فعالان ځپلي دي. طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشيه کړی چې ټول څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري. د دغه قانون اولسمه ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په دیارلسمه ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي، په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورت بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خبرونه وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویره شته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبريالانو د حقونو ملاتړ او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نائب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبدل شي په یو مدرسه، او په کې یو مشر وي د هغه ملا هیبت الله په نوم. هغه څه چې ښه ګڼي هماغه به تطبیق شي، او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ ګڼم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی وهلی دي، او که تطبیق شي افغانستان یو به زندان جوړ شوی دی، خو بیا دغه زندان ډېر مخوف زندان به جوړ شي.
توحیدی زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منع کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لوی بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګونونه وپارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدودې شمېرې نطاقانې مجبور دي چې ماسکونه ولګوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلنی راپور ته اشاره کړې چې ویلي په غږیزو تصویري او چاپي رسنیو باندې خپله تګلاره 90% عملي کړي، او د دوی پټو کې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 10,000 کسان نیول شوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبريالان او رسنیز کارکونکي شامل دي. طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو په خوا یې د اکثرو خبريالانو تر نیول کېدو وروسته ویلي و چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت ویلي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د ویان مرستیالې صبرینا سنگ د پنځشنبې په ورځ د اګست 22مه ناوخته یوې خبری غونډې ته وویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي، او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وین جنرال پاتریک رایډر وویل که چېرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به یې پر دغه ډله برید وکړي. ښاغلي رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوهې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره ادا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیز مذاکره کوونکو د دوهې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري، خو د ده په خبره اوس معلومه شوه چې دغه تحلیل یې سم نه و.
دوهې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ایز هیوادونو کوم ډیپلوماتان چې ښکیلو او د اوسني حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاډ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوی وکړي. ولې اوس د درې کالو په تېرېدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې لال قاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بې باوره کړي دي. هغه په دې اړه وایي
امریکایان پس له درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکایان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډل په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې ادعاو په اړه مو د طالبانو له ویان ذبیح مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه ادعاوې چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د تاریخي سفر په ترڅ کې د سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کفته ورسید. نریندرا مودی له اوکراین سره د هند بشري مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل د سفیر لستانی زی پرپورت کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دوه اړخیزې اړیکې پیل شوي، دا د هند صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې په ورځ کیف ته ولاړ، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلینسکي سره په غونډه کې ویل هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوته نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لرې پاتې شوي یو. دا په دې معنا نه ده چې موږ بې تفاوته یو. له لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سوله ییز حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوی د خپل لید په اړه توجیهات ورنه کړل. مودی همداراز وویل هیواد یې چمتو دی د اوکراین سره بشري مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختو نیوکو لاندې راغی کله چې هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه همداسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودی د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمنو، ځکه چې دوی نوي ډیلي ته د چین د کنټرول لپاره په خپله ستراتیژۍ کې د یو مهم ستنې په توګه کتل. زیلینسکي هم په هغه وخت کې د مودی د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلي چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ غیږ کې نیسي. دا وار که څه هم زیلنسکی کیف ته د مودی د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودی سره د وژل شوو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زیلنسکی ویلي له ښاغلي مودی سره د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شوو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadi